آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان حکومتي قواوې د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ نه وتلې دي. په جرمني کې په زرهاو مظاهره چانو د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې په مهال احتجاجونه کړي دي. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي وایي چې د حوثیانو د سکټ او توغندې ایشتلې دي. د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر خپله نوې کابینه اعلان کړې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 2015 میلادي کال د جون 8 ده. په واشنگټن کې دا وخت مخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به د مهمو نړیوالو پیښو باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. خو لومړی به طاهر اڅکزی له دې ساعت تازه خبرونه تاسو ته در واورئ.
طالبانو د بدخشان د ولایت د یمګان ولسوالی نیولې ده. د بدخشان سرپرست والی شاه ولی الله ادیب وویل چې تقریبا 200 مخالفو وسلوالو کسانو چې داخلیان او خارجیانو پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت د سهار په 5 بجو د یمګان پر ولسوالی باندې له درو خواو څخه حمله وکړه. هغه وویل چې د افغانستان قواوې د ولسوالۍ د مرکز څخه 2 کیلومتر شاته تللې دي او د هوایي قوې مرستې ته منتظر دي. ادیب وویل چې په دغه جګړه کې 8 تنه مخالف وسلوال طالبان وژل سوي دي چې خارجي جنګیالي هم پکې شامل وو. د یمګان ولسوالۍ یو ځل مخکې هم طالبانو نیولې وه، خو دولتي قواوو درې ورځې وروسته بیرته د هغوی څخه ونیوله. په زرګونو مظاهره چان چې پکې د پانګوالو او کپیټالیستانو مخالفین، د سولې فعالین او تورچپنې انارشستان هم پکې شامل وو، پرون د شنبې په ورځ د جرمني د الپاین په تفریحي سیمه کې راغونډ سوي وو او مخکې له دې چې د اوو صنعتي دیموکراسۍ لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ عالي جرګه نن د یکشنبې په ورځ پیل سي مظاهرې او احتجاجونه وکړل. د ګارمیش پارتین کرچین په ښارګوټي کې د پولیسو سره د اخولډب رپورټونه هم ورکړل سوي دي چې هلته تقریبا 40,000 امنیت ساتونکو او پولیسو د 45,000 تنو مظاهرچیانو سره چې د مشرانو لیدو ته راغلي وو اخولډب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا د متحده ایالاتو، برتانیې، جاپان، فرانسې، ایټالیې او د اروپای اتحاد مشرانو هرکلی وکړي. هغوی به د یونان په مالی بحران، تروریزم، د یوکران په بحران، منځني ختیځ، نړیوالو ناروغیو او د چاپیریال د بدلون په اړه بحثونه وکړي. دا به دوهمه داسې غونډه وي چې په هغې کې به روسیا برخه نه لري. هغه هیواد تیر کال وروسته له هغه د دغې غونډې څخه وایستل سو چې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره ونښلوله. د امریکا د متحده ایالاتو د میلیونونو تنو حکومتي مامورینو د دوسیو کمپیوټري غلاګانو او دا خبره چې د دې حملو ریښه به شاید د چین څخه راپیدا سوې وي د کمپیوټرونو حفاظت ډیر مهم کړی دی او دا مسأله به د دې میاشت په اخر کې د امریکا او چین د مشرانو د عالي جرګې د اجنډا په سر کې وي. د مامورینو د تنظیم د دفتر په کمپیوټري سیستمونو باندې تیری د پنځشنبه په ورځ د اوباما د حکومت لخوا معلوم سو چې ویل د دې هیواد د اوسنیو او پخوانیو تقریبا 4 میلیون مامورینو سوابق به شاید افشا سوي وي. د سپینې ماڼۍ نتاق جاش ارنست د جمعې په ورځ وویل چې تحقیق کوونکي په هغه خطر ښه پوهیږي چې په دې برخه کې د چین څخه راپیدا سوی دی. ملګرو ملتونو ویل دي چې د یمن د یاغیانو او د نړۍ لخوا د پیژندل سوي تبعیدي حکومت ترمنځ د سولې خبرې به د جون په 14 په جنیو کې پیل سي. د ملګرو ملتونو یوه نتاق دا نیټه پرون د شنبې په ورځ اعلان کړه او وی ویل چې عمومي منشي بان کی مون د هغې موافقې هرکلی کړی دی چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او حوثي شیعه یاغیانو ترمنځ سوې ده. دغو یاغیانو پایتخت سنا هم نیولې دي. د سولې او کانفرنس ټاکل شوی و د تیرې میاشتې په اخر کې وسی، وروسته له هغه وځنډید چې حکومت او نورو مهمو خواوو خبرو ته د ځان چمتو کول لپاره زیات وخت وغوښت. نتاخ ویل چې ښاغلی بان دغه راز د دواړو خواوو څخه وغوښتل چې په جګړو کې دې یو بل ځن چې د تیرې میاشتې ځن ته ورته وي هم وکړي، چې بشري مرستې هغو په سلګونو زره ملکي وګړو ته ورسول سي چې د جګړو په سیمو کې بند پاتې دي. پرون د شنبې په ورځ سعودي چارواکو وویل چې د دوی قواوو یو سکر توغندی چې د یمن د خاورې څخه د سعودي عربستان د جنوب لویدیځې سیمې په خوا توغول سوی و شنډ کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د زوی بو بایدن د جنازې په وخت یو احساساتي وینا وکړه او هغه داسې انسان وباله چې د نورو سره ژوره مینه درلوده او په بدل کې نور هم د هغه سره ژوره مینه درلوده. ښاغلی اوباما په هغو څو تنو کې و چې پرون د شنبې په ورځ د ډیلیویر په ویلمنګټن کې د رومن کاتولیک په یوه کلیسا کې بو بایدن ته خپل احترام څرګند کړ. جمهور رئیس وویل چې بو د خپل پلار څخه دا زده کړې و چې کله چې ژوند هغه راغوزار کړ نو هغه بیرته څنګه راوچت سو، او بو بیا خپل د خپل شخصیت جوړونکی و چې د نورو څخه ځان ته امتیازات نه غوښتل بلکې د خپلو اعمالو له لارې دا امتیازات ځان ته ورکړي وو. بو بایدن د ډیلیویر د ایالت پخوانی لوی سارنوال و او یوه اونۍ مخکې د دماغ د سرطان په ناروغۍ د 46 کالو په عمر مړ سو. د چین د انسی پسین کې د غرکسوی کشتی په سپرلیو کې د وجل سو کسانو شمیر په داسې حال کې 369 تنو ته رسیدلی دی چې دغه کشتی د جمعې په ورځ د سیند د تل څخه را اوچته کړای سو او د ژغورنې کارکونکو د هغې بیل بیل برخې وکتلې. دغه کشتی د تیر دوشنبې په ورځ سخت طوفان په وخت کې غرکس وه او تر اوسه پورې یوازې 14 تنه سپرلی ژغورل شوي دي. چارواکو وویل چې نور نو د دې هیڅ چانس نشته چې د دې کشتی په سپرلیو کې دي، چې ټول شمیر 3459 کوم څوک ژوندی پاتې وي. د ژغورنې چارې هم د سختو بادونو او بارانونو له کبله د ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه چې د سیند د اوبو جریان دومره تیز او چټک دی چې کښتۍ یې د پیښې د ځای څخه تقریبا 3 کیلومتر لیرې وړې ده. د سودان د ولسی تلویزیون پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس عمر حسن البشیر نوې حکومت جوړ کړی دی او د دفاع، بهرنیو چارو او د تیلو نوې وزیران ټاکلي دي. په ښاغلي بشیر باندې د نړیوالی جنایي محکمې لخوا د جنګي جنایتونو تور لګیدلی او له همدې کبله د نیولو او محاکمې کولو هڅې کیږي، خو هغه د تیرې سې شنبې په ورځ د سودان د جمهور رئیس په توګه د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم ترسره کړل. دولتي تلویزیون وویل چې محمد زاید به د سودان د تیلو وزیر، ابراهیم غندور به د بهرنیو چارو وزیر او ډګر جنرال مصطفی عثمان عابد به د دفاع د وزیر کفیل وي. یو اویا کلن بشیر د لوړې د مراسم په وخت وعده وکړه چې د اداري فساد او رشوتخوري سره به مبارزه وکړي، اقتصاد به ښه کړي او د لویدیځ سره به اړیکې د هغه په قول بیرته خپل عادي حالت ته راولي. هغه دا هوډ هم وکړ چې د سودان درو بیرو بیلو سیمو شین نیل، دارفور او کوردوفان ته به چې هلته وسلوالي ډلې د راپرځول لپاره جنګیږي سوله راولي. جمهور رئیس بشیر خپل هغه پیشنهاد بیا تکرار کړ چې هر وسلوالي هغه ته به چې د سولې د خبرو په بهیر کې شامل سي بشپړ عفو اعلان کړي. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ امریکا ژغ ته ویل دي چې د هیواد د ته چمتو دي چې د امریکا د غوښتنه ومني چې وای د روسیې په غاز باندې د اتکا کم کی. ښاغلی ووچیچ په واشنگتن کې د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې وویل چې سربیا غواړي د انرژي نوري منابع او پایپلاینونه ولټوي چې د هنګري او کرویشیا له خاورو څخه سربیا ته غاز راورسوي. د سربیا د مشر په توګه د امریکا متحده ایالاتو ته دا د ښاغلي ووچیچ لومړنی سفر وو. هغه د خپل سفر په وخت د امریکایي چارواکو سره وکتل. هغه امریکا ژغ ته وویل چې امریکایي چارواکو ده ته ویلي دي چې د اوباما حکومت د بلګراد د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي په اروپایي اتحاد کې شامل شي. هغه وویل چې ما چې د امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغوی غواړي اروپایي اتحاد دې ته وهڅوي چې په دغه هیواد په دغه اتحاد کې د سربیا د شاملېدو په اړه خبرې شروع کړي. د امریکا سره به زموږ متقابل تفاهم زموږ سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحاد کې ژر شامل شو. د سربیا صدر اعظم وویل چې واشنگتن د دې هدف په ترسره کولو کې موږ ته ډېر زیات اهمیت لري. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې 16 دقیقې او 20 ثانیې دي. دا هم زمونږه لومړی موضوع د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون خبرداري ورکړې ده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي د اداري فساد مخه ونیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. پام وکړئ په دې اړه کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ ته.
د پیسو په بدل کې د ډیپلوم ورکړه د جواز پرته د خصوصي پوهنتونونو فعالیت او د وزارت د لاهیې نه تطبیق له معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسټری تدریس او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اوریدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبې پورز له ازادي رادیو سره په وزانګړی مرکه کې وویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړي ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تایکیږي د بازي فاکولټو په نمندګي باندې چې هغه سند موږ سره موجود دی. اصلا نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نه ورغلي، لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړي د شپږ ډالر په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او بازي ماستین چرته دي مشتدا شکایتونه رسولي دي چې اسنادونه هم مشت په لاس کې راکړي دي.
خاغلی زابلی ګواخ وکړ کده لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هوارې نکړي نو عدلي او قضایي ارګانو ته به معرفي کړي. دا محل په ټوله هواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300 زره محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې زده کړې کوي چې 40% انجونې جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت که څه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې که څوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوای د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مترکیږي د لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک شي، عنوانیږي باید موږ سره شریک شي، کنه باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي تر څو چې موږ وکولای شو په دې برخه کې هغه جدي اقدامات په نظر کې ونیسو.
له دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخي قانوني سرغړونه کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډیره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکې لزده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سنبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د اروپایي اتحاد او روسي ترمنځ سیاسي لانجا کومه نوې خبر نه ده، خو کله چې معلومه شو چې د روسي حکومت یو پټ لیست جوړ کړي او د اروپایي ټولنې په نه اتنوي چارواکو یې روسي ته د سفر بندیزونه لګولې دي، د لویدیز هیوادونو سره د روسي اړیکې نورې هم سړې شوې. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال چارلس مینز رپورټ ته چې د مسکو نه رالیږلې ده.
تر ډیر وخته دغه محرم لست په اړه چاته معلومات نه و، خو کله چې تیره میاشت د جرمني د پارلمان د محافظه کار ګوند غړی کارل جورج ویلمن روسي ته ولاړ، شپه یې د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت کې تیر کړه، ځکه هغه په دې نو خبر چې د 2019 کال پورې په هغه باندې بندیز لګیدلی و چې روسیې ته به نشي ورتللی. ښاغلی ویلمن په دې اړه داسې وایي: د جرمني د پارلمان غړو غوښتل چې د ولسمشر پوتین د سلاکارانو سره او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي، خو د دې پیښې له وجې هغه خبرې هم فسخ شولې او د جرمني او روسیې اړیکې خرابې شوې. د جرمنی د پارلمان د دیغړی ترڅنګ روسیې په پټه د اروپای ټولنې په نه هاتیا غړو دغه هیواته په سفر بندیز لګولای. د کرملین چارواکي وای دا کاری په دې خاطر کړی چې غربي هیوادونو په روسیې ورسره تر هغه بندیزونه ولګول چې دغه هیوات د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله. اروپای ټولنې هم د همدې موضوع په خاطر په 155 کسانو بندیزونه لګولې چې ټولې د روسیې او یوکرين اتباع دي. اروپای چارواکي د روسیې لخوا د بندیزونو د پټ لست جوړولو په سر په غوسه دي. دوی وایي چې روسیې په دې برخه کې په خپل سر اقدام کړی او بندیزونه یې د توجیه وړ نه دي. دوی وایي چې په بندیزونو کې شفافیت نه دی مراد شوی او وضاحت هم نه لري. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتنټنبرګ په دې اړه داسې وایي:
In einer Zeit, in der wir uns bemühen, einen hartnäckigen gefährlichen
اروپا کوخه کوي چې د دې ټولنې په زړه کې د ترخی او خطرناکې جګړې دفاع وکړي او په داسې وخت کې دا شن بندیزونه غټي ستونزې پیدا کوي. د مسکو د دې تورلس پاړه خبرونه په داسې حال کې خبريږي چې په یوکرين کې اوربند د ماتېدو په حال کې دی او بلدا چې اروپایي ټولنه راتلونکي میاشت په دې رایګيري کوي چې آیا په مسکو لګول شوی بندیزونه تمدید کی او کنه. بل پلو روسیه وایي چې د بندیزونو د لیست د اروپایي ټولنې دولتونو ته په دې شرط استولې و چې نه به افشا کوي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف د اروپایي ټولنې په چارواکو تور ولګاوه چې دغه بندیز د محرمیت پر سر د شوي تړون نه یې سرغړونه کړې ده. ښاغلی لاروف وویل چې اروپایان دا کار د خبر جوړولو په خاطر کوي.
امریکا غاک پوسټ ډیوګانو کې د مخوستن 9 بجې او 44 د خېری د سات د څو خبرونو غټی کې طالبانو د بدخشان د ولایت تیمګان ولسوالۍ نیولې ده. د ولسوالۍ یو ځل مخکې هم د طالبانو په لاس کې درې وا چې حکومتي قواوو درې ورځې وروسته ورنه ونیولا. په داسې حال کې چې د جرمني د الپاین په افریقا کې د وو صنعتي هوادونو د مشرانو علي غونډه شروع کیږي. په زر هاو کسان چې د کپیټلستانو مخالفان د سولې فعالین او انارشستان پکې شاملو د شنبه په ورځ مظاهره وکړه. پولیسو ویل چې څلور زر نه نیولې تر 15,000 پورې کسان په دغه مظاهره کې برخه اخیستې وه چې په مقابل کې 40,000 امنیتي ځواکونو د غونډې د ځای ساتنه کوله. له بلې خوا دا دوهم ځل دی چې روسیې ته په دغه غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې. کله چې روسیې د یوکرين د کریمیا په ټاپ وزمه باندې پروس کال په زور قبضه وکړه نو د وو صنعتي هیوادونو د ډلنا وزنډول شو. متحده ایالاتو او حکومت وای چې تحقیق کوونکي په هغه خطر باندې ښه آګاه دي چې د چین لخوا د امریکا کمپیوټر د حکومت د کمپیوټرونو نظام ته متوجه دي. ملګری ملتونه وای چې د یمن د حوثی یاغیانو او د تابع شوی حکومت د مشر عبدالربو منصور هادي د اساس ترمن با په جنیو کې د جون په 12مه باندې د سولې مذاکرات وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې سکهال ایوازې په 12 کې 8 هکټارا زمکه کې د کوکنار فصلونه لمنځه وړل شوې دي. پاموکلی وی مرکیتا چې زمون خبريال زبیح الله غازی د کونړ په ولایت کې د مخدره مواد سره د مبارزې د رئیس سید احمد رور سره کړی دا
کوم هغه ابتدایي معلومات چې موږ د ولسوالیو څخه راجمع کړی دي د کوکنارو په کښت کې تقریبا تر 50% پورې د تیر کال په پرتله باندې زیات کمښت راغلی دی او دغه پرتله د 2015 او د 2014 او د 2014 کال بیا د 30% وچ هغه ملل متحد د خاص خدغه ریپورت اعلانم سو را لودیته چې د کوکنارو کښت په کونړ ولایت کې ډیر کم دی چې دا د یوات په ساته بیخی په ناچیز کې یا دیږي. موږ وکولای سول چې شش کال په کونړ ولایت کې اته هکتار تخریب کو. دا ټول په هغه باندې کې کوي چې تلته د دولت حکومت پوره نو او یلات د دومره کوم کوکنارو د تخریب هم دا و چې شش کال په کونړ ولایت کې د کوکنارو کښ ډیر کم شوی.
نو تاسو وای د شپې کمپاین کو
پروسیجر خو داسې دی چې دا باید د ورځې وسی تر څو د غذای د جی پی ایس نقطه او د غذای اکس روشانه راسي او دا موږ سټلایټ ته ورکو یونو ډی سی ته ورکو وزارت مقام ته واستو. ایلات هم دا و چې د پاغه مناطق کې چې هغه هلته امنیتي ستونزې وي نو موږ د دې پر ځای چې د خلک هلته خپل موقع ته ورسیږو تر څو پر موږ باندې حمله وکړي او موږ کمپاین د خان سره مخامخ کې موږ ټول کمپاینونه د شپې البته د شپې نه د سهار مال یعنی د 2 بجې څخه بیا ته سر تر 2 بجو پر په دغه وختونو کې موږ سر تر سوي
څو لسوالو کې
کمپاین موږ په دوه لسوالو کې په پلان کې شپږ لسوالو وی چې په شپږ لسوالو کې کله چې عدد ورکم راټول سول د کشپی ورګانون څخه د خواڅخه د غوس په دوه لسوالو کې موږ کمپاین وکړو ځکه هغه لسوالو چې مخکې موږ په پلان کې نیولې وي په هغه کې عمر کونکرار نه وي څومره چې دغه امنیتي ځواکونه ته ضرورت وي هغه زیل ته کوکنر تخریبي هغه ډېر کمه پیسې دي. نو په وټپور لسوالو او سرکاڼو لسوالو کې البته په سرکاڼو لسوالو کې په دوه ځای کې کمپاین تر سره کوي.
نو دا زمکه چې تاسو وړولې ډېره کمه نه
ده؟ دا زمکه کمه ده ډېره کمه ده ولې د کښت په ارتباط باندې چې ما مخکې درته ویل چې کښت ډېر کم شوی موږ ویلی شو چې زیات ده.
نو کومې پروژې په دغه برخه کې کوم پلان شته چې پلی شي ځکه ممکن سږ کال کونړ صفر اعلان شي؟
که چیرې احیانا کونړ صفر اعلان شي بیا د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له لوري کونړ ته د ښه تقدیر په ارتباط باندې ځنګړي بودیجه ورکول کیږي چې دا د 15 لک څخه نیولې تر 1 میلیون ډالر پورې وي چې دغه په دې اکله بیا د کونړ ولایت عامتام صلاحیت لري چې هغه پروژې چې د کروندګرو په ژوند کې مثبت تاثیر ولري هغه پروژې انتخاب کړي او د نشي توکو په وړاندې مبارزې وزارت ته واستي او هغه منظور کړي.
تاسو کومې په نخښه کړې د پروژې؟
پروژې موږ پیلن داسې پروژې چې هغه کروندګرو ته د کروندګرو په ژوند باندې مثبت تاثیر ولري دا پروژې موږ د بیاری په برخه کې او د دیمونو په برخه کې کروندګرو ته د همدارنګ د پلو پلچکونو په برخه کې دا پروژې موږ انتخاب کړي دي چې مو لیږلې دي چې د ابتدایي دغه لپاره چې تر څو هلته دوی مرور باندې وکړي او د امریکا سفارت یې د منظورۍ لپاره واسطې دا مو لیږلې دي. ولې پروژې په هغه وخت کې موږ جوړوو کله چې موږ بودیجه ولرو کله چې موږ بودیجه پیدا کړو بیا موږ پروژې د ولسوالۍ په سطح البته د کلو په سطح باندې جوړو د ولسوالۍ د شورا او ټولنیز شورا او څخه تیرو راځي پی ډی سي او سکتوري مجلسونو ته د دې خاص چې خلاص ول بیا د نشي په وړاندې مبارزه وزارت استول کېږي د منظوري په خاطر.
هر څومره چې په معاصرو جنگونو کې د عسکرو او نظامی وسایلو درلودل اهمیت لري په هماغه اندازه د جنگ د ګټلو لپاره په خبرونو او تبلیغاتو باندې کنټرول حاصلول هم لري. عیني حالت په یمن کې را پیدا شوی دی. د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې مشت د یمن جلاوطن حکومت او د یمن په پایتخت سنعا کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دولتي مطبوعات او رسنۍ یو د بل په ضد تبلیغات کوي. دواړه زیار باسي چې د یمن ولس له ځان سره ملګری کی. خو له قاهره نه د امریکا خبریاله هیډر مردوک په خپل ریپورت کې وایي کله چې یمنیان د دواړو خواو تلویزیوني خبرونه اوري پوهیږي چې څومره رښتیا دي او څومره محض پروپاګند او درواغ دي. واقعیت دا دی چې یمنیان د یوې خوا په خبرو باندې هم زیات اعتبار نه کوي. نن سبا په صنعا کې برېښنا کمه ده او د ورځې فقط 100 ساعته ای کڅو غواړي چې خبرونه ووري نو صرف همدغه دوه چینلونه په مخ کې دي. یو تلویزیوني چینل له صنعا نه د هوسیانو په ملاتړ خپرونې کوي او بلې له ریاض نه نشریات کوي چې د یمن د جلا وطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي. په صنعا کې د یو امنیتي شرکت امیرا لیلا مقبل وایي چې زه د دواړو چینلونو خبرونه اورم، په یوه هم باور او اعتماد نه کوم. دواړو کې د رښتیا او هیڅ نښه په سترګو نه لیدل کېږي. زه یې صرف د دې لپاره ګورم چې ځان په دې پوه کړم چې سعودیان څومره جرمونه کوي او حوثیان څومره جرمونه کوي. په یمن باندې له تېرو دوو میاشتو په دوامداره توګه د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د هوایي ائتلاف حملې دوام لري، که څه هم چې د کاغذ په مخ جنگ د حوثیانو او جلا وطن مشر عبدالربو منصور هادي د ملاتړ کوونکو ترمنځ دی، خو د یمن خلک په دې یقین او باور دي چې دغه جنگ د یمنیانو په منځ کې نه، بلکې د سیمې د دوو غټو بیروني قدرتونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو نیابتي جنگ دی. زیاتره خلک دغه جنگ د دوو پخوانیو دښمنانو یعنی شیعه حوثي اغیانو او سعودیانو ترمنځ د یو اوږده جنگ برخه ګڼي. لیلا مقبل وای دواړه خواوې غلط معلومات خلکو ته ورکوي، د دواړو اعتبار ته زیان رسیدلی دی. د مثال په توګه د الیمن تلویزیون چې د ریاض نه نشریات کوي، کوښښ کوي چې سعودي عربستان د یو قهرمان او اتل په توګه معرفي کړي او حوثیان د خلکو د دښمن په څیر وروپیژني. د یمن دولتي تلویزیون چې له صنعا نه خپرونې کوي، سعودي عربستان د یو غټ مجرم په توګه او حوثیان د اتلانو په څیر معرفي کوي. مشهور یمنی ژورنالیست ناصر عربي چې د یمن الان په نوم د یوې مطبوعاتي کمپنۍ مشر دی وای، په داسې حال کې چې د یمن ځمکنۍ هوایی او سمندري لارې تړل شوي دي او په دوامداره توګه بمباري روانه ده، خلک د سعودي عربستان د یرغل او تیري په مقابل کې د حوثیانو ننګه کوي. د سعودي عربستان د تیري نه وروسته زما په شان خلک چې نه ځان سنی ګڼه او نه شیعه او مخکې د حوثیانو ملاتړ نه کوو، اوس ورسره کلک ولاړ دي. ناصر عربي وای چې ښاغلی هادي وتښتېده او له ریاض نه ځان د یمن د مشروع جمهور رئیس په توګه باندې معرفي کوي. دغه ادای د اصل واقعیت سره توپیر لري. هادي مخکې جمهور رئیس او مشروعیت به هم لره، خو اوس یې نه لري ځکه چې جفای وکړه او وتښتېده. یمني ژورنالیستان چې په سختو شرایطو انکار کوي مجبور دي هر څوک چې په قدرت کې د هغو په ملاتړ خبرونه نشر کړي، مګر یو شمېر یې خپلې وظیفې خوشي کړې دي او په کور ناست دي. خلیل القاهری چې مخکې د یمن په دولتي تلویزیون کې خبرونه لوستل، په دې ارتباط وایي زما په شان ځینې ژورنالیستانو په اصولي ډول له خپلو دندو نه ځانونه ګوښه کړي دي. یو بل ژورنالیست محمد السموي چې په دولتي تلویزیون کې خبرونه لوستل، د صنعا په یو هوټل کې امریکا غږ ته وویل د یمن موجوده حالت د عربي نړۍ د ستر مشکل او پرابلم برخه ده. هر څومره چې مختلف چینلونه نشریات کوي، په هماغه اندازه د خلکو ترمنځ سیاسي شخړه او دښمني زیاتوي. خلکو مخکې په سوله او امن کې ګډ ژوند کوو، هغوی ورته په شهادو کې زهر اچوي. محترم اوریدونکو زمونږ د همان نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. تاسو به سره سبا د امریکا غږ آشنا سهارنۍ خبرونه په نوې بڼه واورئ. په څو شېبو کې زمونږ د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو د تاسو په خدمت کې حاضر یو.